دا ازادي رادیو په یو بل خبرونه کې مزاج ملند هر کله کوم په دې خبرونه کې اوري چې د افغانستان د جرایم او مخدره موادو پر ضد د مبارزې د عدلي او قضایي مرکز ځانګړي څارنوالۍ ویلي په 1940 هجري لمریز کال کې په دې برخه کې څه باندې 1500 قضیې څېړلې. نور رپورټونه هم لرو خو پیل له خبرونو کوو. ناجیه صافی د افغانستان او نړۍ خبرونه دروړي.
یو اف شپارس جنگی الوتکه د افغانستان د بګرام په هوایي ډګر کې راغورځېدلې. امریکا څلور نورې جنگی الوتکې د افغانستان هوایي ځواکونو ته ورکړې او د اتریش د ولسمشر دفتر اعلان وکړ چې د ایران ولسمشر حسن روحاني د هیواد ته د امنیتي دلایلو له امله خپل سفر ځنډولی. پینټاګون وایي یو F-14 جنگی الوتکه د افغانستان د بګرام په هوایي ډګر کې راغورځېدلې ده. د پینټاګون ویان پیټر کاک ویل پیلوټ په مسؤول ډول ځان له الوتکې غورځولی چې طبي پرسونل یې روغتیایي وضعیت څېړي. کاک ویل دغې الوتکې وروسته له هغې سقوط وکړ چې له دې هوایي ډګره پورته کېده. دغه پیلوټ په بګرام اډه کې دیره د امریکا د 455M هوایي جزتان پورې مربوط دی. وسله والو طالبانو ادعا کړې چې یاد الوتکه دوی نسکوره کړې. امریکا څلور نورې جنگی الوتکې د افغانستان هوایي ځواکونو ته ورکړې. د افغانستان د دفاع وزارت پرون په یوې خبر پاڼه کې وویل چې دغه الوتکه دغه څلور A-9 ډوله جنگی الوتکې به د افغانستان له هوایي ځواک سره د دولت د وسله والو مخالفانو په وړاندې روانه جګړه کې هوایي ځواک لا پیاوړی کړي. د دفاع وزارت په وینا دا د هغو شلو الوتکو یوه برخه ده چې څلور یې مخکې امریکا افغانستان ته ورکړې وې او پاتې نورې به یې تر 2013 کال پورې افغانستان ته ورکړي. د دفاع وزارت په خبر پاڼه کې دغه راز ویل شوي چې د افغانستان هوایي ځواک ورځ تر بلې پیاوړی کېږي او نوي جنگي تجهیزات چې د افغان ځمکنیو ځواکونو د ملاتړ لپاره مهم دي ترلاسه کوي. د افغانستان د فوټبال ملي ټیم د 2019 کال د آسیایي جام سیالیو ته لاره پیدا کړه. د افغانستان د فوټبال ملي ټیم پرون د 2013 میلادي کال د فوټبال د نړیوال او د 2019 کال د آسیایي جام لوبو د غوروي د مسابقو په ترڅ کې سنگاپور ته 2-1 په مقابل کې ماتې ورکړه. د افغانستان د فوټبال د فدراسیون رئیس کرم الدین کریم ازادي راډیو ته وویل چې دا بری افغانستان ته د دې زمینه برابره کړه چې آسیایي جام لوبو ته لاره پیدا کړي. او د نن لپاره د کابل په بازارونو کې افغانۍ د ځینو بهرنیو اثارو سره دا ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 8.8 افغانۍ 15.8 پوله، یو اروپایي یورو 9 افغانۍ 10 پوله، یو انګلیسي پاوند 9 افغانۍ 10 پوله، یو سعودي ریال 13 افغانۍ 10 پوله او زر پاکستانی کلدارې 1440 افغانۍ. د اتریش د ولسمشر دفتر اعلان وکړ چې د ایران ولسمشر حسن روحاني د هیواد ته د امنیتي دلایلو له امله تر نامعلومې نیټې خپل رسمي سفر ځنډولی. په هغه خبره پاڼه کې چې د دفتر د سې شنبې په ورځ خپره کړې ویل شوي چې د ولسمشر حسن روحاني او د هغه د پلاوي سفر چې ټاکل شوی وه د مارچ په 1/10 او 1/10 یې ترسره کړي د ایران له لورې د امنیتي دلایلو له امله ځنډول شوی. د اتریش د ولسمشر د دفتر ویاندې هنس فشر ویل دا نه ده څرګند شوي چې امنیتي دلایل څه وو. د اتریش د کورنیو چارو وزارت ویان ویل په ویانا کې په مشخص ډول د امنیتي ګواښونو نښې نښانې نه وې. د ایران د حکومت رسمي ویبپاڼې د ولسمشر د سفر چې دواړو خواوو پرې موافقه کړې وه ځنډېدل تایید کړي، خو د امنیتي اندېښنو یادونه یې نه ده کړې. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت او پینټاګون د ترکیې په جنوب کې د امریکایي ډیپلوماټانو او پوځي پرسونل کورنیو ته ویلي چې له خپلو ځایونو ووځي. د سېشنبې د ورځې په صدر شوي امر کې په سیمه کې د تروریستي ډلو له لورې د ګواښونو زیاتوالي ته اشاره شوې ده. په دغه امر کې په ادانه کې د امریکا قونسلګرۍ په انچرلیک کې ازمیر او مګالا کې د امریکا د پوځیانو کورنۍ او هم د امریکا د حکومت ملکي کارکوونکو کورنۍ شامل دي. د پنټاګون ویان پیټر کاک په مشخصه توګه د هغه ګواخ یادونه ونه کړه چې په اساس یې د امر ورکړ شوی خو زیاته کړه چې په سیمه کې د کورنیو د مسؤلیت په خاطر دغه احتیاطي ګام اخیستی. او د تاجکستان چارواکي بعد پلازمینې دوشنبه په ټولو جمعتونو کې امنیتي کمرې او د اوسپنو د منډلو نور ماشینونه نصب کړي. د خبره د دوشنبه ښاروال پرون رسنیو ته کړې ده. هغه ویلي دغه اقدام د لمونځ کوونکو د امنیت او امن نظم د ټینګښت په هدف کېږي. د خبرونو پای
خبرونه ولا ازادي رادیو نو اوریدل چې ناجیا صافی درته وړاندې کړل. خطرمن دوستانو وړاندې په خبرونه کې دا ریپورتونه او مطالب لرو. د جرایم او نشئی موادو پر ضد مبارزې د عدلي او قضایي مرکز ځانګړي څارنوالۍ ویلي په تیر لمریز کال کې په دې برخه کې څه باندې 1500 قضیې څېړلې دي. په دې اړه په رپورټ سربیره مو له دې خبره وو چې په کندوز کې د وروستیو جګړو له امله څه باندې 2000 کورنۍ بې ځایه شوي او دا مهال د کندوز د ښار شمال لور په یوه دښته کې په آزاده فضا کې شپې تېروي. د کونړ اوسیدونکي وایي په دې ولایت کې د هیروینو معتادین او پلورونکي شته نشته، خو د چرسیانو شمیر د هرې ورځې په تېرېدو مخ په زیاتېدو دی. د ورزشي فدراسیونو رئیس او په ځانګړي رئیسانو او په سلګونو ورزشکارانو د ولسمشر له هغه فرمان ملاتړ کړی چې د ورزش د ودې او په ورزشي ادارو کې د اختلافاتو د حل په اړه ورکړی دی. د افغانستان د برېښنا شرکت چارواکي وایي چې هرات ولایت به له ترکمنستان څخه د برېښنا د مزو ظرفیت دوه برابره کړي. دا او نور مطالب په روانه خپرونه کې ځای شوي دي. هیله ده چې تر پایه راسره اوسئ. ازادي راډیو ده. د جرایم او نشئی موادو پر ضد مبارزې د عدلي او قضایي مرکز ځانګړي څارنوالۍ ویلي د 1409 هجري لمریز کال کې په دې برخه کې څه باندې 1500 قضیې څېړلې. د دې مرکز چارواکو پرون په کابل کې خبریالانو ته ویل اړوند محاکمو له دې جملې څخه 309 شپې ته قضیو باندې وروستی حکم هم ورکړی. خان محمد سیند په اړه رپورټ لري.
د جرایمو، مسکراتو او د مخدره موادو پر ضد مبارزې د عدلي او قضایي مرکز د ځانګړي څارنوالۍ مسؤلین دغه مبارزه مهمه ګڼي او د دې موادو د تولید او قاچاق د مخنیوي لپاره د نړۍ د هیوادونو پر مرستو تاکید کوي. د یاد مرکز د ځانګړي څارنوالۍ رئیس یار محمد حسین خیل د سې شنبې په ورځ په کابل کې یوې خبري ناستې ته وویل په 1309 لمریز کال کې په دې اړه 1502 قضیې ورسېدلې چې پر 1500 څېړنې روانې دي. خاغلی حسین خیل وویل په دې قضیو کې 102 شپېته مزنون نه درلود او 4 شپېته 1393 کال پورې اړه لرله چې ډېرې د وروستي حکم په نیت اړوندو محاکمو ته استول شوي دي.
حق قضایي چې دلایل د الزام په موجود ول صورت دعوا د ابتدایي څارنوالۍ لخوا سوې ده او محاکمو ته تعقیب شوي دي. له هغې جملې نه 1540 قضیو باندې محاکمو حکم کړی ده چې 309 شپېته قضیې نهایي حکم په صادر سوی ده. 1555 قضیه تر دوران محکماتی لاندې دي او 48 منګه تحقیق او ابتدایي په پروسه کې شامل دي.
خاغلی حسین خیل وویل د مخدره موادو د لیږدولو په تور 640 کسان نیول شوي چې د عامه خدمتونو 40 موظفین، 12 ښځې او د ایران او کاناډا 3 تبعه پکې شامل دي. دغه هم وویل په نیول شوو کې د دې مرکز یو لړپوړی افسر هم شته. د دې مرکز مسؤلینو دا هم وویل چې په تیر کال کې لنیول شوو کسانو سره افغانۍ، ایرانی تومن، هندۍ او پاکستانی کلدارې، د عربي اماراتو درهم او امریکایي ډالر هم و چې دغه پیسې مرکزی بانک ته سپارل شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې د راپورونو له مخې په 1309 لمریز کال کې د مخدره موادو په تولید او قاچاق کې د وړم کال په نسبت 48 او د کوکنارو په کښت کې 18% کموالی راغلی دی. د دې مرکز د معلوماتو له مخې په وړم کال کې دغه مرکز ته 603 قضیې ورسېدلې وې، حال دا چې په تېر کال کې دغه شمېره کمه وه. د چارو پوهان په دې نظر دي چې د مخدره موادو د تولید او قاچاق د مخنیوي لپاره یوازې د عدلي او قضایي ارګانونو هڅې کافي نه دي، بلکې حکومت باید د دې مبارزې د اغېزمنتوب لپاره د سیمې او نړۍ د هیوادونو مرستې جلب کړي. د دې پوهانو له جملې نجیب فهیم آزادي راډیو ته وویل.
بوده که شک نشته چه مخدرات تو که قاچاقبران و سر قاطع مبارزه یا ضرورت دهی مخدرات تو که قاچاق یا منطقی و جهانی مشکل دهی به نور و حوادون و سازمانون و سر و گده باید مبارزه و که نور و کارون هم ضرورت دی که باید روشی و منطقی سطح و جهانی سطح دنه نفع افغانستان که
د جرایم او مسکرات او مخدر او مواد ځانګړي سارنوالي لملګرو ملتو غواړي چې د هاغو کیمیاوي مواد مخدي ونيسي چې افغانستان ته داخليږي او د هیروینو په جوړولو کې ترې کار اخیستل کیږي. سره له دې چې افغان حکومت تل د مخدر او موادو پر ضد مبارزې او عملیاتو او همدارنګه د عامه پوهاوي د پروګرامونو ویلي، خو راپورونه وایي چې افغانستان اوس هم په هاغو هیوادونو کې شامل دی چې ډېر دغه مواد پکې تولیدیږي.
بلخوا د کونړ اوسیدونکي وایي په دې ولایت کې د هیروینو معتادین او پلورونکي نشته، خو هغه کسان چې په چرسو معتاد دي شمیر یې له یوې ورځې بلې ته زیاتیږي او دوی ټینګار کوي چې باید امنیتي ځواکونه او نورې ادارې په دې برخه کې هڅې وکړي. روح الله نوري په دې اړه تفصیل لري.
د کونړ اوسیدونکي او چارواکي په داسې حال کې په یاد ولایت کې د چرسیانو د زیاتوالي خبره کوي چې د هیواد د مرکز کابل په ګډون په لویو ښارونو کې په لکونو کسان په هیروینو روږدي دي چې له امله یې کورنۍ او ټولنه د ګڼو ستونزو سر لاس او ګریوان ده. په کونړ کې د نشه یي توکو په وړاندې د مبارزې رئیس محمد عارف ساپی ازادۍ راډیو ته وویل په ولایت کې د هیروینو د خرڅلاو ځایونه او استعمالونکي نشته دی.
کونړ کې خوشبختانه هیروینو معتادین موږ نه لرو او نه هم د خرڅلاو ځای نشته دی. که چیرته کوم د هیروینو معتاد موږ په کونړ کې امنیتي ځواکونه ویني یا ولس ویني او ته په سمدسته ولس دولت ته خبر ورکوي، دولت په هغه عقلي اقدام کوي، هغه نیسي راوړي د معتادینو په شل بستر روغتون کې بستر کوي او د هغې څخه پلټنې کوي. که چیرې دغه هیروین چې ته بیا معتاد یې په کونړ کې د خرڅلاو کوم مرکز وي موږ ته یې راپهګوته کړه چې د هغې موږ مخنیوی وکړو، خو تر اوسه پورې لا داسې کومه پېښه نه ده رامنځته شوې چې دلته د هیروینو د خرڅلاو مارکیټ موجود وي یا کوم ځای موجود وي.
هغه وایي د کونړ په ولسوالیو او مرکز کې پر چرسو د روغدو کسانو شمیر مخ په زیاتېدو دی.
بدبختانه په کونړ ولایت کې د چرسو معتادین ورځ په ورځ په مخ په زیاتېدو دي. حتی زمونږ ځوان کل په ده باندې ډېر اخته دی چې د سیند غاړو ته او نور عامه ځایونو کې سړی کله چکر مازیګر ته وځي هلته بیا دغه نښې ښکاره لیدلی شي چې هلته خلک لګیا وي دغه چرس کوي. د خرڅلاو ځایونه هم په کونړ کې شته دی.
په کونړ کې د اولمپیک مشر احدالله ثاقب وایي په ولایت کې د لوبو د میدانونو او ځوانانو ته د نورو اسانتیاوو د نشتوالي په وجه ګڼ ځوانان په چرسو روږدي شوي او که د ځوانانو ستونزو ته پاملرنه ونه شي نو نور هم دغه شمیر زیاتېدی شي.
د چرسو سیګریټو نسوارو دا یو عام دغه دلته شته. که زموږ ځوانان داسې بې روزګاره وزګار پاتې شي نو کېدای شي چې دغه غټو نشو ته مخه وکړي. زما خپله پیغام دا دی د دولتي ادارو نه، موسساتو نه، خصوصي سکتور نه چې د دوی مخنیوی یوازې او یوازې چې کېږي په ورزش باندې کېږي. دوی هغه خپل پروګرامونه چې کوم اشتهارات کوي موسسات او دغه پیسې د ورزشکارانو په سالمې بدني روزنې باندې ولګوي نو انشاءالله زه وایم چې د دې مخنیوی به وشي.
هغه له امنیتي ځواکونو غواړي چې کونړ ته د چرسو او نورو نشه توکو د واردولو مخه ونیسي. د کونړ امنیت قومندان مل پاسوال عبدالحبیب سیدخیل ازادۍ راډیو ته وویل پولیس هڅه کوي چې د هر ډول نشه یي موادو د انتقال مخنیوی وکړي او په دې کار کې تر ډیره بریالي هم دي.
در ماه قبل ما گرفتاری داشتیم که تقریبا 8 کیلو چرس دزکی داشتیم. ساعتی که
په تیره میاشت کې مو هم د چرسو نیونې درلودلې. تقریبا 8 کیلوګرامه چرس مو نیولې وو. کومې ساحې چې امن دي هلته پولیسو د تلاشۍ پوستې جوړې کړې. له ننګرهار او نورو ځایونو د چرسو د قاچاق مخنیوی کوي او دې کار دپاره جدي توجه لرو. که چیرته سړی مازیګر مهال د کونړ سیند غاړو ته لاړ شي نو ډلې ډلې ځوانان به وګوري چې د چرسو په څښلو بوخت وي. په یو شمیر دوکانونو کې چرس په ښکاره ډول پلورل کیږي، خو تر اوسه حکومت په دې نه دی بریالی شوی چې دغه دوکانداران ونیسي او سزا ورکړي څو نور ترې عبرت واخلي.
ژوند
آزادی
خزینه تخری اجازه نور کی چې دوی راشي تذکره واخلي
دلانه فیصله و منګول وخت درشي
په حنا
چې موږ په مکتب کې د باران لپاره باندې نشمو په زمګه کې نو
تاسو اساسي حقونه آزادی رادیو 2289 منځنۍ صفه او اف ام سل اشاریه 15 صفه
په کندوز کې د وروستیو جګړو له کبله د 2000 په شاوخوا کې کورنۍ بې ځایه شوې دي او دا مهال د دې ښار شمال لوري ته د ابدان په دښته کې په آزاده فضا کې په ستونزمنه توګه شپې ورځې تېروي. زموږ همکار اجمل اریان له سیمې نور حال راکوي.
په کندوز کې د جګړې له کبله څه باندې 2000 کورنۍ بې ځایه شوې دي. د چارواکو د معلوماتو له مخې له تېرې اونۍ راهیسې د کندوز ښار پورې اړوند په یو شمېر سیمو کې د دولتي ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ درنه جګړه جریان لري چې له کبله یې څه باندې 2000 کورنۍ له خپلو کورونو څخه بې ځایه شوې دي. دغه بې ځایه شوې کورنۍ اوس مهال له خپلو کورنیو سره د کندوز په ابدان دښتې کې په آزاده فضا کې شپې او ورځې سبا کوي. دوی وایي چې تر اوسه پورې پرته له وچې ډوډۍ او اوبو نور هیڅ ډول مرستې له دوی سره نه دي شوي. دغه بې ځایه شوي خلک له دولت څخه غواړي چې د دوی سیمې ډېر ژر د وسلوالو طالبانو له حضور څخه تصفیه کړي څو خلک خپلو کورونو ته بېرته ستانه شي.
دولت میخوایم که د ما کمک کنه، مقصد یک چیزی خوراکه و چیز مثلا البسه بیاره که ما یک چند روز ما یه چاره برای ما شه.
په ورته وخت کې د کندوز والی اسدالله عمرخیل بیا وایي چې دوی دغه موضوع له مرکزی حکومت همدارنګه له یو شمېر ارګانونو سره شریکه کړې ده او ډېر ژر به له بې ځایه شوو کورنیو سره اړینې مرستې وشي.
اوس د موږ هغه زیرب ارګانونه راغله لکه مهاجرینو حوادثو بعضې نور ارګانونه او بعضې مؤسسات چې دلته دنده لري هغه خلکې راغلي دي، دوی یې سروې کړه. انشاءالله سبا او بله ورځ کې به دوی ته هغه بعضی لوازم چې ضرورت دي، بعضی امکانات دي، اشیاء دي، باقی لپاره به په یو اساسي شکل باندې.
دغه بې ځایه شوي خلک وایي که جګړه همدا شانته په سیمه کې دوام پیدا کړي نو ښایي د دوی کرنیز فصلونه ټول له منځه ولاړ شي او د دوی کړې خواري به په سیند لاهو شي. د یادولو ده چې له دې وړاندې د کندوز د راستنېدونکو او کډوالو ریاست چارواکو ویلي وو چې په دې ولایت کې د جګړو له کبله نږدې 20000 کورنۍ له خپلو سیمو څخه بې ځایه شوي دي. اجمل آریان، ازادي راډیو، کندوز.
دا ورزشی فدراسیونونو رئیسانو او پسلګونو ورزشکارانو د ولسمشر د هغه فرمان ملاتړ کړی چې د ورزش د ودې او په ورزشي ادارو کې د وروستیو اختلافاتو د هواري په اړه ورکړی. سباون کاکړې په اړه رپورټ لري.
د افغانستان د اولمپیک کمیټې او د بدني روزنې ریاست ترمنځ له څه مودې راهیسې مخالفتونه موجود دي چې د همدغو اختلافاتو له امله تل پر دوی انتقادونه هم کیږي. اوس مهال د ورزشي فدراسیونونو رئیسان او ورزشکاران د دوو اختلافاتو د حل په خاطر د ولسمشر محمد اشرف غنی نوې ساده شوی فرمان یو ښه اقدام بولي. دوی د سیشن په ورځ په یوې اعتراضي غونډه کې د ولسمشر دغه فرمان عملي کولو غوښتنه وکړه. د بدني روزنې د ریاست مشر همایون خیری چې په دغه اعتراضي غونډه کې ګډون کړی وویل چې دغه فرمان د ورزش د ودې او په ورزشي فدراسیونونو کې د کار د ښه کولو لپاره ډېر اړین دی.
دغه فرمان چې ولسمشر صادر کړی لاره یې ستاسو ورزشکارانو په مخ خلاصه کړې چې د ورزش په برخه کې ښه وځلیږي. خوشبختانه په دغه فرمان کې چې ولسمشر صادر کړی واضح او روښانه خط د ورزش د ودې په اړه منځته راغلی.
د ولسمشرۍ ماڼۍ په هیواد کې د ورزش د ودې او په ورزشي ادارو کې د اختلافاتو د له منځه وړلو په خاطر څه موده مخکې یو فرمان صادر کړ. په دغه فرمان کې د ورزش د قانون طرحه، د فدراسیونونو د مشرتابه پلاوي انتصابي کېدل او له مالي وزارت سره د ورزشي ادارو د مالي چارو تنظیم راغلي دي. د بدني روزنې مسؤلینو وایي چې د دې فرمان په اساس د سپورت ریاست او د بدني روزنې ریاست ته دنده سپارل شوې ده چې د شپږ میاشت په جریان کې د ورزش قانون جوړ کړي. د افغانستان د بدني روزنې د رئیس په وینا د ورزشي فدراسیونونو د معیاري کولو لپاره هم یوه کمیټه جوړه شوې چې ټول ورزشي کمیټې د مسلکي او حقوقي له لحاظه وڅېړي. دا په داسې حال کې ده چې د دوشنبې په ورځ په زرګونه ورزشکارانو او د اولمپیک کمیټې مسؤلینو د یوې مظاهرې په ترڅ کې د ولسمشر په حکم کې د بیا غور او د بدني روزنې د رئیس د ګوښه کېدو غوښتنه وکړه. یو شمېر ورزشکاران هم د ولسمشر د فرمان ملاتړ کوي او وایي چې باید د فدراسیونونو په راز کې تجربه لرونکي او مسلکي خلک په دنده وګمارل شي. په دې اړه دوه تنه ورزشکاران عزیز الدین او وحید الله داسې وایي:
هر څوک چې لیاقت لري، هغه چې په ورزش پوه دی، هغه د ورزش علم ویلې ده، هغه چې پوهوي په ورزش کې، هغه په تربیت بدني په ورزش، هغه باید مقرر شي په دغه چوکۍ کې، په فدراسیونو کې، په المپیک کې، په رئیس المپیک کې.
په دې خاطر چې په اولمپیک کې باید داسې کسان وي چې په رښتیا او له زړه خپل وطن ته کار وکړي. جګړې مو ډېرې تېرې کړې دي، اوس دې موږ ورزش ته پرېږدي چې ذهن مو آرام شي، چې ورزش وکړو. خدای
دغه ورزشکاران وایي چې د اولمپیک ملي کمیټه د بدني روزنې عمومي ریاست په تیرو څو کلونو کې خپل منځي اختلافات درلوده او ورزش او ورزشکارانو ته څنګه چې لازمه وه هغه سی پاملرنه نه وشوي. هغوی له حکومت او په ځانګړې توګه له ولسمشر څخه غواړي چې هغه ستونزې چې د اولمپیک په ملي کمیټې او د بدني روزنې په ریاست کې دي هغه له منځه یوسي او په افغانستان کې ورزش په معیاري ډول پیاوړی کړي. سباون کاکړ، ازادي راډیو، کابل.
دوستانو، د سباون کاکړ سره پاتې کیږو. د افغانستان د برېښنا شرکت چارواکي وایي د هرات ولایت ته به له ترکمنستان څخه د برېښنا د غځېدلو موضوع ظرفیت دوه برابره کړي. دا سباون کاکړ په بل ریپورت کې په دې اړه تفصیل اورو.
کڅه هم اوس مهال ترکمنستان څخه د 25 میگاواټو په ظرفیت د برېښنا مزه هرات ولایت ته غځېدلی، خو د برېښنا شرکت مسؤلین وایي چې غواړي دغه مزه نور هم پیاوړی کړي. په دې اړه د افغانستان د برېښنا شرکت د دوشنبې په ورځ له یو چینایي شرکت سره یو تړون لاسلیک کړ چې له مخې به هرات ولایت له ترکمنستان هیواد څخه د برېښنا د غځېدلو موضوع ظرفیت دوه برابره شي. د دغه تړون د لاسلیک کولو په غونډه کې د افغانستان د برېښنا شرکت رئیس قدرت الله دلاوري وویل د دغه مزو په جوړولو 15.3 میلیون ډالر لګښت راځي.
ما به منظور
موږ د هرات ولایت د برېښنا د ظرفیت د لوړولو په خاطر دغه پروژه د 15.3 میلیون ډالرو په ارزښت چې دغه پیسې د برېښنا شرکت لخوا مصرفیږي عملي کوو.
د افغانستان برېښنا مایره تمویل میکنه.
د شغلی دلاوري په خبره دغه مزه چې 3 کیلومتره اوږدوالی لري د ترکمنستان له سرحد څخه پیل د هرات د نورجهاد له سب سټیشن سره به وصل شي. دا په داسې حال کې ده چې ولسمشر محمد اشرف غني تېره اونۍ د نوروز په مناسبت په جوړه شوې غونډه کې ویلي و چې افغانستان به په نوي کال کې په بې ساري ډول برېښنا تولید کړي. د چینایي شرکت اساسي چوجوی چې د برېښنا د مزو د پیاوړتیا تړون ورسره لاسلیک شو ویل چې د شرکت کارکونکو ټول چینایي دي او د برېښنا په برخه کې ښه تجربه لري. د شغلی چوجوی په وینا د دوی شرکت به دغه کار د لسو میاشتو په جریان کې ترسره کړي. د یادونې وړ ده چې د دې مزو په پیاوړي کول سره به په هرات ولایت کې د برېښنا ستونزې تر یو حده هواري او تر څنګ به د دغه ولایت صنعتي پارکونو ته هم برېښنا ورکول شي. سباون کاکړ، ازادي راډیو، کابل.
دوستانو، زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اوري. د افغانستان د نسایي او ولادي ډاکټرانو ټولنه وایي چې لا هم په افغانستان کې نسایي ډاکټرانې کمې دي او دوی له ګڼو ستونزو سره مخ دي. افغانستان یو له هغه هیوادونو څخه دی چیرې چې ګڼې میاندې د ماشوم زیږون پر مهال خپل ژوند له لاسه ورکوي. له کابل د ابراهیم صافي رپورټ اورو.
سره له دې چې په افغانستان کې د ښځو په برخه کې په تیرو 14 کلونو کې بیلابیل پرمختګونه شوي، خو د افغانستان د نسایي او ولادي ډاکټرانو ټولنه وایي چې لا هم په هیواد کې لا یو لړ جدي ستونزو سره لاس او ګریوان دي. د دغې ټولنې مسؤلین وایي چې په یو شمېر دولتي او غیر دولتي روغتونونو کې د دوی جذب ته لازمه توجه نه کیږي او همدا لامل دی چې نسایي ناروغیو ته لازمه رسیدګي هم نه کیږي. د یادې ټولنې سرپرست شفیقی برېښنا بابک له اسدی رادیو سره په خبرو کې د نسایي او ولادي ډاکټرانو د شته ستونزو په اړه وویل:
تعداد ډاکټرانو او د قابلو کنده او د تعداد په مریضانو زیات ده، یعنی دا تکافوم کوي. د ډاکټرانو قابلیت چې د ټول افغانستان لپاره د ټول مریضان لپاره په خواجه او په استاندارد توګه باندې خدمت کوي. د موږ ممتاز چالش او مشکل امدا ده.
د نسایي او ولادي ډاکټرانو په دغه ناسته کې د افغانستان د ټولو ولایتونو نه لسګونه تنو ګډون کړی و چې د دوی په خبره تر ډیره هدف د خپلو حقونو او ستونزو مطرح کول او بل دا چې په څه ډول وکولی شي د یو مور او ماشوم ژوند ته ښه پاملرنه وشي. په همدې حال کې د افغانستان د عامه روغتیا وزارت مسؤلین ده یا د ټولنې ستونزې پر ځای بولي او وایي چې لا هم په هیواد کې نسایي او ولادي ډاکټران له ستونزو سره مخ دي چې په دې برخه کې باید حکومت جدي کار وکړي. د دغه وزارت مرستیاله ناجیه طارق وایي چې په افغانستان کې په هرو دوو ساعتونو کې یوه مور د زیږون پر مهال خپل ژوند له لاسه ورکوي سره له دې چې د هغې د ژوند امکان بی.
د هغو معلوماتو له مخې چې موږ په 2010 کال کې د یوې سروې له مخې ترلاسه کړې اوس هم په 300 کې 328 افغان میرمنې له لاسه ورکوو. موږ په هرو دوو ساعتونو کې یوه میرمن د امیندواري پر وخت د ناروغیو له امله چې د درملنې وړ دي له لاسه ورکوو.
له دې وړاندې هم په افغانستان کې یو شمېر میرمنو په بېلابېلو برخو کې د خپلو ستونزو په اړه غږ پورته کړی خو د دوی په خبره تر ډیره لا هم د دوی ستونزو ته سمه پاملرنه نه ده شوې. ابراهیم صفای، ازادي راډیو، کابل.
دوستانو زموږ غږ له ازادي راډیو نه اورئ. اوس به هم راشو دې ته چې د افغانستان د ځوانانو معینیت وایي د خصوصي ښوونځیو له ټولنې سره یو تړون لاسلیک کړ چې له مخې به یې هغه زده کوونکو ته د زده کړو په برخه کې تخفیف ورکول کیږي چې اقتصادي وضعیت یې کمزوری دی. په دې اړه سباون کاکړ د ځوانانو معینیت له معین ښاغلي کمال سادات سره مرکه کړې ده. مرکه اورو.
نن موږ د افغانستان د خصوصي مکتبونو له اتحادیه سره قرارداد امضا کوي. په دې قرارداد کې د ابتدایه دورې زده کوونکي، د متوسطې دورې زده کوونکي، د لیسې دورې زده کوونکي چې اقتصادي وضعیت یې کمزوری وي، غریبان وي او مستحق وي، دوی کولی شي چې موږ ته مراجعه وکړي، موږ د هغوی ته مکتوب ورکوو. دوی به په دغو خصوصي زده کړو کې چې د افغانستان اکثره ولایتونو کې لیسې په کې شامل دي په ډېر ښه تخفیف سره او یا هم په وړیا ډول زده کړې ترسره کړي. بله خبره دا ده چې د پولیسو، د ملي اردو، د دوی ماشومان، د دوی ورونه چې هغه یتیمان دي، هغوی خپل والدین، خپل د کورنۍ مشران د افغانستان د خدمت دپاره له لاسه ورکړي دي. د هغوی دپاره خاص تخفیف، خاص ډسکاونټ او ډېره خاصه توجه ورته کیږي چې د هغوی ماشومان به په وړیا ډول په دغو ښوونځیو کې زده کړې کوي.
بله جناب ډاکټر صاحب، تر اوسه پورې په څه تعداد خلک یا ماشومان یا زده کوونکي رجستر شوي دي ستاسو سره چې دغه پروګرام ته زړه ښه کړی دی؟
اوس نوی کال ده، څو ورځې وړاندې د افغانستان تعلیمي کال پیل شو او موږ نوی دغه قرارداد د خصوصي مکتبونو سره وکړ. ډیرو خلکو موږ ته رجوع کړی ده خو همدې شیبې نه رسمن اوس موږ خپل کار پیل کړی. دغه خلکو ته موږ مکتوبونه ورکوو. همدا اوس هم په معینیت کې ګڼ شمېر کسان راغلي دي. دوی د همداسې غوښتنې، ډسکاونټ غوښتنې کوي او موږ دوی ته کار پیل کړی دی. فکر کوم چې په لسګونو زرو تبي تعداد ورسیږي چې دوی به موږ دغه ښوونځیو ته ورمعرفي کوو.
ډاکټر صاحب، دا پروګرام یوازې تاسو په کابل ښار کې عملي کوئ که په نورو ولایتونو کې هم عملي کوئ؟
اوس مو د کابل په ښار کې عملي کوي خو دغه اتحادیه چې ده د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې خصوصي لیسې لري او د افغانستان په نورو ولایتونو کې چې دغه خصوصي لیسې دي او د دغه اتحادیې مربوط دي په هغې کې هم دغه پروګرام همدې شیبې نه وروسته پیل شوی دی او موږ له ټولو ځوانانو، له تنکیو ځوانانو، له ځوانانو او د ځوانانو له ماشومانو غوښتنه کوو چې که دوی غواړي چې دغو لیسو کې زده کړې ترسره کړي، غریبان وي، نو موږ ورته تیار یو چې دوی ته مکتوبونه ورکړو.
صدت صاحب، دغسې ورته مشکلات په پوهنتونونو کې هم محصلین لري. تاسو د پوهنتونونو لپاره پروګرام په نظر کې لري یا مو عملي کړی دی؟
موږ د پوهنتونونو، خصوصي پوهنتونونو سره هم قرارداد کړی دی او دا په کابل کې دي، په ولایتونو کې دي او په زرګونو ځوانان مو دغو ته ورمعرفي کړي دي، په بیلابیلو پوهنځیو ته، بیلابیلو پوهنتونونو ته. او زه ډېر خوښ یم چې موږ کومې ژمنې، کومې وعدې له خلکو سره کړې وي، له هغوی نه اضافه کار کوو او ځوانان هم خوښ دي. له ټولو ځوانانو مو غوښتنه دا ده چې ځوانانو، که تاسو غریبان یې، بېوزلي یې، مستحق یې، له دغې طلایي چانس نه ګټه پورته کوي او تاسو لوړ ارمان چې لوړې زده کړې دي هغوی ته رسیدګي وکړي. موږ ستاسو په خدمت کې یو، تاسو وخت ابس مه تېروئ، لوړې زده کړې وکړي او موږ دغو لوړو زده کړو ته معرفي کوو.
د افغانستان د ځوانانو معین کمال ساداتو چې تاسو ورسره مرکه اورېده زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ.
سلام به برای شنوندگان رادیو آزادی. دو سوال دارم از میمانه محترم، امیدوار هستم که جواب قناعت بخششون داشته باشیم. تا چه وقت این قسم مردم بیچاره
او ملت مثال
میاد؟ بله قهرمان سر، قهرمان سر،
فقط از نگاه حقوقی بین دول گپ میزنم، باز قضاوت مردم بکنن مرا سنگ بارانم نکنن.
فبین زیاد اعتراض به چی شوشی واگونی سو خواه بایده نمانی ندیمانی.
د ازادۍ په څپو کې خبرونه د افغانستان په وخت په ځوندۍ توګه له دریونه تر پنځو پورې.
دوستانو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اوري. اوس هم یو وار بیا زو کابل سټوډیو ته ناجیه صافی د افغانستان او نړۍ د مهمو خبرونو سرټکی ته راوړي.
پینټاګون وایي یوه اف 14 جنگی الوتکه د افغانستان د بګرام په هوایي ډګر کې راغورځېدلې ده. امریکا څلور نورې جنگی الوتکې د افغانستان هوایي ځواکونو ته ورکړې. د افغانستان د فوټبال ملي ټیم د 2019 کال د آسیایي جام سیالیو ته لاره پیدا کړه. د پاکستان حکومت خبرداری ورکړی چې د مذهبي ډلو د اعتراضونو په وړاندې به اقدام وکړي. د اوتریش د ولسمشر دفتر اعلان وکړ چې د ایران ولسمشر حسن روحانی د هیواد ته د امنیتي دلایلو له امله تر نامعلومې نیټې خپل سفر ځنډولی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت او پینټاګون د ترکیې په جنوب کې د امریکایي ډیپلوماتانو او پوځي پرسونل کورنیو ته ویلي چې له خپلو ځایونو ووځي. او د تاجکستان چارواکي به د پلازمینې دوشنبې په ټولو جوماتونو کې امنیتي کمرې او د اوسپنو د موندلو نور ماشینونه نصب کړي.
دوستانو زموږ غږ له ازادۍ راډیوونه اورئ. خبرونه مو واورېدل چې ناجیه صافی درته وړاندې کړل. که غواړئ د دې او نورو خبرونو تفصیل وګورئ زموږ ویبپاڼې ازادي راډیو ډاټ کام ته مراجعه کولی شئ. په دې ورسیو کې استرالیا ته د افغان کډوالو تک کم شوی دی. البته د هغه کډوالو چې په غیر قانوني لارو غواړي لویدیځو هیوادونو ته ولاړ شي. استرالیا په همدې اړه چې کډوال دغه هیواد ته له څومره ستونزمنو لارو رسیدل یو فلم هم جوړ کړی دی. احمد شیبر په دې اړه رپورټ لري. ورپسې کور کلی او د ګوړې اچار پروګرامونه خپرېږي.
نیمه پیسې نش پر اورم سما ده او نورې په کله چې به بهتر هم.
یو ناو نید ټو پی می ټو ګټ ټو استرالیا.
مو سره څوک راسته نه کوي.
تر اختیا وای مونږ استرالیا ته ځو.
دا د مسافرت په نوم دغه فلم یو برخه ده چې د استرالیا د کډوالو د چارو ادارې جوړ کړی دی. دا فلم په دریو هیوادو افغانستان، مالیزیا او انډونیزیا کې ډک شوی دی.
دلته رسیدو لپاره مونږ هر څه لاس ورکړه. ازمن کلار له بهرنیانو سره د ترجمان په توګه کار کوو. هغه د طالبان له خوا ووژل شو. مونږ باید همدا تخپل ځانونه ووژنه کنه نو تاسو مونږ بیرته لیږئ.
یو کال کېږي چې مونږ دلته راغلي یو. ښاغلیه دومره وخت په تمه و چې تاسو وګورو نور څومره په تمه پاتې شو. ها
تیر میلادي کال په نړۍ کې په سوریایانو پسې تر بل هر هیواد د افغانستان د کډوالو شمیر زیات و. خود سوریه تر شخړو مخکې په نړۍ کې درې لسیزی تر ټولو هیوادو د افغانستان د کډوالو شمیر زیات و. استرالیا ته ډیر افغانان په کښتیو کې سفر کوي. د مسافرت په فلم کې له تراژیدۍ ډکې هغه صحنې انځور شوي دي چې پکې کډوال د هند له سمندره پورې وځي.
مورې دا زما خوښه وه، دا زموږ پلان و. زه یې ولېږلم د دې لپاره چې زه کوچنی یم.
زما زړه هرڅ ویه، زما دعاګانې درسره دي.
کار ونه شو، هېڅ زموږ سره څوک مرسته نه کوي.
ته رښتیا وایې، موږ استرالیا ته ځو او یو ځل چې ځای په ځای شو موږ واده کولی شو او تم کولی شي چې
زما خپلې پیسې غواړم.
له دې لارې موږ هېڅکله استرالیا ته نه رسېږو.
موږ نومې کسان یو چې استرالیا ګورو. موږ ډېر ورته نږدې یو.
په تېرو کلونو کې چې کوم افغانان په بیړیو کې استرالیا ته رسېدلي دي هغه منل شوي دي. تر 2009 کال پورې چې کوم افغانان د سمندر له لارې استرالیا ته رسېدلي وو نږدې 100% کې د کډوالو په توګه منل شوي دي. خو په وروستیو کلونو کې خورا لږ کسان د کډوالو په توګه استرالیا منلی دي. دغه هیواد د کډوالو د منلو اصول سخت کړي دي او تر ډېره افغان مهاجرو ته د اقتصادي مهاجر په سترګه ګوري، یعنی د پیسو لپاره پناه اخلي. د استرالیا د اصولو له سختۍ سره په 2015 کال کې ګڼو افغانانو اروپا ته مخه کړه. د دوی له ډلې هم یو شمېر د مدیترانې په اوبو کې ډوب شول. د استرالیا د کډوالو د چارو اداره وایي چې د مسافرت په 90 دقیقې فلم شپږ میلیونه ډالر لګولی دي او هدف یې دا دی چې کډوال په کښتیو کې له خطرناکه سفرونو راوګرځوي او دا واضح کړي چې استرالیا ته مهاجرت په دې سختیو نه ارزي.
پېښور کلی.
جوړونکی فرشته مرسل.
درنو دوستانو سلامونه مې ومنئ. تاسو سبزیجات څومره کاروئ؟
خوخی می زاد بامیا سهارم کمی اثر سی خرمای دو واریم سی خرمای.
د سبزیجاتو د ګټې په اکله څومره پوهیږئ؟
ټول میده حل برابرې وجود سره ښه خوب سره ښه کیږي. مقصد د استواری سره
نن پام دې اکله غږیږو ملچې مو وکړئ. قدر من اوردونکو، اکثر وقت داس خوراکی مواد د انسان روغتیا ته ګټور وي چې زموږ تر نظر تیر وي او د هغو پر ځای د ډاکټر ګرانبیه درملو ته مخه کوو. له دې ډلې خوړو څخه یو یې هم سبزیجات دي. په سبزیجاتو کې بامیا، فاصلیا، ګلپیان، کدو، کرم، کاوو، پالک، ګندنه، رومی، نعنا، اوګه او داسې نور یادولی شو چې ډنګرېدلو کې مرسته کوي، د زړه له ناروغیو څخه مخنیوی کوي، اډوکو ته قوت ورکوي، د وینې فشار نارمال ساتي، د سږو د بیماری او سلنډۍ لپاره ګټور دي. همداسې بې حسابه نور ویټامینونه چې د انسان بدن ته ضرور دي له ځانه سره لري. په پیل کې به له څو تنو څخه واورو چې دوی کوم خواړه ډیر خوري.
خوښي مې زاد بامیا سهارم کمی اثر سی خرمای دوه واریم سی خرمای وریځې بیخي زیاتې دي، هغې نم زړه تورې وي، هغې کومه شپه یې خورو، نو کله شوله کوو کله پلو کوو.
اول د خپل شخصن دی بغلان مرکزی کې، یعنی چاته کله چې وچه ډوډۍ ورسیږي هم ډېره غټه خبر وي. په افغانستان کې رښتیا واقعیت مشکلات شته دي، وسې رسیږي هغه به خوري. خپله خو علاقه د شروع سره ده، چې وریجې هم زموږ وطن کې ډېرې کېږي، وریجې هم ډېرې خورو.
منګه سبزیجات کدو پالک شای چی دیم دغه په خو پالک فایده لري، بامیا فایده لري، فاصله فایده لري، ټول ویتامین لري. غوخه وریجه چې ډیر خوړل شي نو غوخه خوینه چې موزه را شاید د زړه درد تا چی دی کلمو پیچشتش تا چی نو وریجه دیم پرسوی.
غوخه له خوړو څخه شمیرلی شو چې خلک ډیر خوري، حال دا چې ډاکټران زیات خوړل منع کوي. بیا په اوس وخت کې چې په اکثر سیمو کې د تازه حلال شوی مال غوخه نه پیدا کیږي، د کابل اوسیدونکی خانولی وایي چې دوی اکثر وخت هغه غوخه اخلي چې اصلا د خوړلو نه وي.
ډېر وختونه داسې غوخه موږ راوړي کورونو ته چې هغه بیخي د خوراک نه وي، مزه یې خراب شوي او کیفیت یې د لاسه ورکړی، بیخي نو هغه خرابې بیخي د خوراک نه وي.
ولې اخلي ولې اول نه ګوري؟
کله کله داسې څوک لاړ شي بازار ته نو قصابان داسې چې خپل شی سی حتما خراب دی لري.
څومره فرق کړل په خاطر وسه دی غوخي بازار؟
ولله د غوخي بازار خو مخکې داسې و چې زیات زینو کې بغوخه نه و، خو د واردات په قد زیات دي.
مزه کې څومره فرق راغلی؟
خراب شوی د بخوا په نسبت باندې ډیره.
صحرایي سابغه خوړی دي چې لوی خو مفدی پیسې نه پر مصرفيږي. لبل پلا پوغو کې هم داسې ګټور مواد شته چې د انسان بدن اړتیا ورته لري. د دې سبز اوسیدونکو ملک نواب سره مو په دې اکله مرکه کړي. هغه په پیل کې د څو ډول غرنې او سبو نمونه اخلي.
خيزه پندیرک دا رشخه سابو خدی غنه بوټی او ته وای مشک او ته وای بوټی ده دغه بهترین سابو په دې اطراف کې دی غرونه کې دا مالدار علم کوچی علم دا زیات خوري او کفایت خدای.
تاسو خپل کوم سابو ډیر خېسیږي؟
ما خپل ځانې د پندیرک ډیر خوسیږي چې یخ دی ډیر فایده لري.
دا سابو به لپټه نه څوک کوي؟
موږ دا باز خلکو شان دي چې می ګوبسلار شي خپل صادر کیرو کې په لسی خلته کې بیروړ کور کې زنانې پاکي او مغه پخې.
څنګه دې سابو کول سخت دي کاسانه؟
نه دومره مشکل خو نشته، خو چې باز کسړی طریقې پوښ یو ورته پاکو به ویشو ځړې لري کو پس لاغینه بیا وړل وړو کو په سمسوي وکو بیا ورته بیا سترکو وړي پچی واچو پس لاغین لکوګه ادرک دا شین اوراچو پس لاغینه بیا
یوازې ډوډۍ سره خوري کې مثلا پیراکای کوي لوریزو سره سره رقم خوري
پیراکم چې نه کو په تناره باندې بیا باز خل تبې لري موږ د کوچن غزيات تبې لري کنه په تبې منی کو
تخپل په ګټه د سبو پوسټوي
ډیر زیات ټول مېده حل برابرې وجود سره خې خوب سره خې کیږي. مقصد د استواری سره
خپل افته کې څوزی را پکوړي سره
خو خپل ځاني باندې خوري چې زیات تر بیګای کومګه ورجی په خې کوم چې سبو سره د غوښه وزه هغه ته بهتري.
د سړي چې افته کې ار ورځ یو خوري
و د سمره خلی چې داګ دی او بس ډاکټر لا شو بازار درانو شو نو ځتی مغه سبو بیګام خورو ساري خورو فایده لري نقصان خونه کې.
د خوست اوسیدونکو ملنګ جان چې خپل هم سابو کړي، ځینې نور ډولونه هم را پیژني. هغه وایي د سبو خوند هغه وخت نور هم زیاتیږي چې د جوارو له ډوډۍ سره وخوړل شي.
بشکینه وته یو پالک دی او یو رنځکی وته او بل خیزی وته.
دا له کوم جنې تاسو کوئ د سبو؟
دا په غرو کې کیږي.
غرو کې څوک
غرو کې کیږي؟ دا ماشومان سيزي کومې بډای خزي چې همدغه سيزي دا پټوي مټوي دا بورو کې چیږي کنه همدغه کې کیږي دغه نش کې.
تاسو خپل کوم وخت سبو کړی دی؟
ما کړی. ما دا بشکې چې د تیارې کړې دا سبو مخبره پټي کړی.
چکم
دی هغه بیا وچوي په غرو کې چې اوی ډیر خوږ دی او داسې کله کله یې خوان نه پخو کنه لکه دا سبي کوم پلان نه کوي ډاګان چې دا ته بیا زیاته مزه ورکي مخ یو دومره سبزی مبزی نه وکنه اول داسې و چې ما په کور کې نه خوړم دی ورس چیرته مل ماشو غرمه دا شای ماته کې جوارای او دا شوتله ورته یو کنه ما و چې ها اوس کور تام چې بیا دی او بیا راځي غرمه او پیټری کې دا سوس نه شو دی لکه مثال زو مل ما زدا شې نه خورم دا تیار دی خان شر کله جوارای هغه شوتله ما سره واچو ډیره سخت مزه وکړه چار کله کور ته راغلم اول می دا ورتلم چې یاره دغه شای چې دا چې دما نه خور اندازه خورم
د سبا
کله په خو د سبا هغه کله زه بیا په لګیا شم ماته ویل چې ته وته نه خورې مو چې زه چال تلاړو ملموم د شای ماته کی خود نو بس ماته سخت مزه راغله ای مې خون نه وڅ کله اوس می خون ولې دلو تر اوسه پرې زو سره مینا لرم
د سبزیجاتو لدوم رګټي سره سره کاغه پاک ونی منځل شي د بیلا بیل ناروغیو سبب کیږي د کابل اوسیدونکو لیلا چې صبر ډیر پخوي د پاکولو او منځلو پاکلې وای
لکه کلور کنه لکه پاتوس یو کدو شانم نه و مالګه پاکی کی خ پاکی پریمنځي بیا د کی خشتي کی صفو سترای بیا یوخري او کدی دا رقم ای اخلي و مردار له بازار راو د پاک او پریمنځه وخره ای واسه ګره و کی هغه خو سل رقم نور میکروبونه نیسی مریضیان نیسی ډیر تکلیفونه ورته پیدا کیږي د سکورانه دې چې وینم اته دغه سبزی چې پاکی یا ترکاری چې پاکی مخې دې دې چې فری منځي د سې په ګوته باندې یواره کشکی پاکی کې به خلک کیږي خوري زه تعجب کوم چې یالله دا مقابل دی میکروب کې دوی چیری د څنګه مریضی کې خو مریضی کې حتمی مریضی په دې خاطر چې وجود دونه مقاومت مقابل دی میکروب کې نه لري.
لیلا خپل د سبزیجاتو له خوړلو څخه مخکې د پاکی خیال څومره ساتي؟ هغه وایي
زه خپل ځې پالک مینځم کنه د سې دوه لوی لوی سطلونه لرو یو کې مینځم بیا صفا بل کې اچوم بیا و به تخلیه کوم بیا نور پاکه و به عمدغه شکل او پالک چې ټولوم هم کنه خې اول تک وکم بیا پونه پونه ټولوم شو مخې ګورم چې کوم شای پین کتی نی بیا بر لاغه خې صفای مینځم بیا د ټاچوم تقریبا و ته و به مینځم بیا نل لاندې کوم خې صفا چلو صاف کې چې و به پلار سې څه یاغي کته لرست خپل می کای ورندارګانی می دی ډیر صفای مینځي که زمون کر ملمم راځي په ډیر راحتی خوري که من خپل می په ډیر راحتی خوري تر اوسه هیڅ مریضی دیده نګانم کور کې نه
دا چې ډاکټران له سبزیجاتو سره نور کوم خواړه روغتیا ته ګټور بولی د داخلي برخې له ډاکټر حتیق علی مینمو پختلی دی.
یو له دوی نه د کاربوهایډریټ په نامه سره یادیږي چې دا کاربوهایډریټ اکثر په سبزیجاتو کې یا په بوره کې چې په لنډول وایو یا په ډوډۍ کې یا په وریجو کې لیدل کیږي چې دا کاربوهایډریټ وایي. بل نه وایي شهم دی یا غوړ مواد دي چې هغه په بازار کې پلورل کیږي او دوی د حیواني غوړ څخه استفاده کولای شي چې دا غوړ مواد دی او د انرژي لپاره ډیر مهم دي. او درې منو غټ غټ مواد چې دي هغه پروتین دي چې پروتین د بدن په ساختمان کې او په جوړښت کې ډیره مهمه ونډه لري. راځي په دې باید پوه شو چې د کاربوهایډریټ څخه څنګه استفاده وکړو کی څومره استفاده کو د پروتینو څخه او د شحم څخه. کاربوهایډریټ مخو پیژندل چې کوم مواد دي لدې څخه باید د 15 تر 20% یعنی د غذا لنیم نه زیات باید موږ کاربوهایډریټ څخه استفاده وکړو. پروتینونه چې دي تقریبا 15 تر 20% پورې د دې څخه استفاده کیږي. غوړ مواد چې دي 15 تر 15% ورڅخه استفاده کیږي. د پروتینونو بیلګه هم د غوښه هګي او شودې لدې نه علاوه شحم څخه چې کله استفاده کیږي نو د دې فیصدي هم 15 تر 20% پورې د چاغه شهم په دوه مهمو برخو باندې موږ ویشو. یو هغه شهم دی چې کلک دی په بازار کې چې خرڅیږي او جامد دی کلک دی او بل هغه شهم دی چې اوبلند دی فایبر په نام نور غذایی مواد دی. فایبر څه ته وایي؟ مالټا یا کینو کخرو نو د اول پوست نه چې جدا کو بیا د خپل کینو یا مالټې په سر راسه د تارونو په شکل مواد دي. دغه مواد ته فایبر ویل کیږي چې دا هم په غذایي رژیم کې مهم دي. یعنی کله کله که څوک قبضیت لري له دغه فایبري مواد څخه چې استفاده وکړي د قبضیت لپاره یو ښه دوا ده. بینګړی یا لیړو چې مونږ وایو په دې کې دي ټول تقریبا سبزیجات چې دي دا لرونکي دي دغه فایبرونه دي. له دې نه علاوه ویټامینونه دي. نو څومره ښه ده چې دغه ټول غذایي مواد په یو موازنه کې او په یو انډول کې وساتل شي.
ډاکټر حلیمې له ټولو خلکو غواړي چې
مونږ په کور کې شوروا پخو که د شوروا په څنګ کې لږ زره مستې وي او د دې په څنګ کې بیا تازه ترکاري موجوده وي چې هغه ملي سرخک دي که ګشنیز ده که ګندنه ده یعنی تازه سبزیجات ورڅخه استفاده وکړو له هغې نه او د دې په څنګ کې څه میوې څخه هم استفاده وکړو چې هغه که کینو وي مالټې وي د هر میوې سیزن چې وي له هغې څخه استفاده وکړو. زما په نظر دا یو موازنه غذا ده. او که چېرته مونږ داسې وکړو چې له یوې خوا نه ډوډۍ خورو ورسره مو وریژې پخې کړي او ورسره چپس موجود دي چې دا تقریبا دا درې وړه یو نوه غذایي مواد دي. دا بیا انډول د غذا نه دی. یا که مثلا مونږ تاسو لوبیا پخ کړي چې فوق العاده هغه پروټین لري نو ښه خبره دا ده چې که لوبیا پخوو نو دې سره کولی شو چې مونږ مثلا سلاته جوړ کړو یا سلاد جوړ کړو چې هغې کې کاهو وي بادرنګ وي بانجان رومی وي پیاز وي نو دا تقریبا د غذا یو انډول جوړولی شي.
قدر منه دوستانو سبزیجات چې له نورو خوړو نه یو څه ارزانه دي ډاکټرانې هم له سي پلاوه د خوړلو توصیه کوي. له بلې خوا د کال په هر موسم کې پیدا کیږي نو که غواړئ چې په تن روغ په څیره ښکلي او تازه اوسئ خوړلې مه هیروئ.
اچار اچار اچار
د چی شي اچار
د ګوړی اچار
جوړونکی ننګیار ناشنا
خوږو اوریدونکو سلام. حکومت په کاسو کې داسې ننوتلی چې ته به وایې د باندې ډېر لوی خطر ورته متوجه دی. له همدې امله نه له ښه خبرېږي او نه له بدو. یو نیم زره یې که خبر هم کي نو همدا د ویرې خبر ورته کوي چې پام سر له کاسو ونه باسې که نه په دا سر دې وهي. زهښي دي چې کاسې کرکې دي چې په اسانه نه ماتېږي. د خپرونې په پیل کې څو له همده خبرونه در اورو.
د خبرونو سرټکی د ورښتونو په وخت د کابل ښار ډېر نوي سیندونه بیا وبهیدل لکه د نوي ښار د قصابۍ کوڅې سیند د دې مزنګ د څرول لارې سیند د خیرخانې او پروانې مختلف سیندونه. نږدې د کابل ښاروالۍ د تنظیف ریاست د باران په اوبو کې ډوب شوی و. د بارانونو ډنډ شوي اوبو د کابل ښار ډېر حکومتي او غیر حکومتي موټرونه سر په طلاق کړل. او د اورښتونو په ورځو کې کابل ښاریانو په ښار کې په ولاړو اوبو د ساحل مینه ماته کړه. د خبرونو توصیل در پدر آژانس خبر راکوي چې د اورښتونو په وخت د کابل ښار ډېر نوي سیندونه بیا وبهیدل لکه د نوي ښار د قصابۍ کوڅې سیند د دې مزنګ د څلور لارې د زاړه مارکیټ چلستون خیرخانې پروان دو او سه او همدارنګه ډېر نور سیندونه. خبر زیاتوي چې په نوي سیندونو کې کبان نه تر سترګو کېدل خو د ښار کثافاتو یې په سر داسې لامبو وهله چې د سړي د کبانو مینه پرې ماتېدله. ښاریان شکایت کوي او وایي چې ښاروالي او حکومت باید د دغسې باراني ورځو لپاره سیارې وړې کشتۍ ولري چې ښاریان خپلو کورونو ته پکې لاړ او راشي. د در په در آژانس په یو بل خبر کې ویل شوي دي چې نږدې د کابل ښاروالۍ د تنظیف ریاست د باران په اوبو کې ډوب شوی و. خبر زیاتوي چې د بارانونو اوبه یې له نامه ورپورته شوی وې خو خدای ښه ورسره وکړل چې بارانونه ودرېدل او د تنظیف ریاست له ډوبېدو وژغورل شو. که نه به د ریاست دوسیې او اسناد جوړ پاتې شوی وی او نه به یې هم د ګیم او فیسبوک کارولو کمپیوټرونه. خو ښاریان بیا وایي چې کاشکې پکې ډوب شوی وای.
چې ډوب شوی وای ډېر به ښه وو ځکه د تنظیم ریاست خاورې او ګردونه به یې ورپاک کړي وو لار څه وړاندې پخپله د تنظیم ریاست پاکول پکار دي.
بے خبر اجانس خبر راکوی چې په کابل ښار کې د بارانونو اوبو ډېر حکومتي او غیر حکومتي موټرونه سر په طلاق کړل. خبر زیاتوي چې په دغو موټرونو کې زیاتره حکومتي او د زورورو موټرونه وو، ځکه دغه موټرونه خو په عادي ورځو کې هم یا د واټونو په ګلدانونو ورختلي وي او یا هم د برق پستونو. نو د باران په ډنډونو کې خو هیڅ ملامت نه دي چې په هره کنده او ویاله کې سر په طلاق پراته وو. او د بارانونو په ورځو کې زیاتره کابل ښاریانو په ښار کې د جوړو ډنډونو په اوبو د ساحل مینه ماته کړه. د بې خبر اژانس په یو بل خبر کې ویل شوي دي چې له همدې امله زیاتره ښاریان د څلور لارو جهیلونو ته راوتلي وو او په دغو جهیلونو کې د موټرو لتلو څخه له پیدا شویو څپونه یې لکه د بحرونو د ساحلونو خوند اخیسته او د خوشحالۍ چغې ورسره وهلې. خلک وایي ښه دی چې کابل ښار د اوبو وتلو لارې او غټې ویالې نه لري، که نه دغه د ساحل د څپو مینه به یې په څه شي ماتوله. خبرونه خلاص په خلاص.
دغه رپورټ هم واورئ. قدرمنو اوریدونکو، زمون خبریال په ځانمایان یو سیمینار ته تللی دی او له موږ سره په مستقیمه اړیکه کې دی. دا چې سیمینار د څه لپاره جوړ شوی و، په څه شي پکې بحثونه وشول او پایله یې څه وه، په خپله به له ده څخه وپوښتو. په ځانمایان صاحب، زمون غږ اورې؟
اورم.
که د سیمینار په هکله څه ویل غواړې، مایک دې په خدمت کې دی.
مننه. زه په خپل وخت سره تا او د ګوړی اچار ټولو خوږو او په خندا مینو اوریدونکو ته خپل سلامونه وړاندې کوم. دغه سیمینار چې له یوې اونۍ راهیسې روان و، همدا نن پای ته ورسېده او ګډونوالو ته یې په جیب خرڅ ورکولو سره ټول رخصت کړل.
د سیمینار موضوع څه وه؟ د څه لپاره جوړ شوی و؟
باور وکړئ که دا یوه اونۍ هم په موضوع پوه شوی یم، او څومره چې مې د سیمینار د ګډونوالو پوښتنې وکړې نو هغو ته هم نه وه معلومه شوې چې سیمینار د څه لپاره جوړ شوی و.
نو دا څو ورځې په څه شي خبرې وشوې؟ په ځان مایان صاحب،
په هر څه، په انتخاباتو، په جنګ او سوله، د ډالرو په کمېدو، د کارونو په نه پیدا کېدو، د فیسبوک په عکسونو او کمنټونو. که رښتیا درته ووایم نو یو بله یو غره غږېده او بل بله بل غره.
د سیمینار جوړونکو څه ویل چې سیمینار یې د څه لپاره جوړ کړی دی؟
په هغو خوارانو خو لاره ورکه وه چې چرګان به یې راوړل، وریجې به کمې وي، او که به یې وریجې راوړې نو وچ او تازه میوه به کمه شوې وه، او چې دا ټول به یې پوره کړل نو پیپسي او معدني اوبه به بیا خلاصې شوې وي. باور وکړئ چې به دا څو ورځې کې دا څو تنه دومره معدني اوبه وڅکلې که د وچې مځکې پرې اوبه کړې وای نو د دروغجن خبره د باکوا نیمه دښته به پرې اوبه شوې وای.
ولې ګرمي وه که میلمانه جل وهلي وو؟
نه ګرمي وه او نه هم څوک جل وهلي وو. خبره دا وه چې میلمانو ګمان کوه چې معدني اوبه دي نو ډېرې به قوي وي، او د وجود ټول معدني مواد لکه اوسپنه، مس، سلفر، مګنیزیم او پوتاشیم او نور به یې پوره کړي.
نو په دې حساب ډېر مصرف هم شوی وي.
و چې نه یې هم خوړل شوي نو د یوه فارم چرګان خو پکې نوشجان شول، بیا به یې چې غوښې وشپېلولې نو په هډوکې به یې په خپل منځ کې چناخونه سره ماتول. ځینو خو هم چناخې دل خو هم پکې مات کړل. یو دوه ځله خو یو بل ته تومک هم ورکړل شو چې نږدې وه یو ځان پرې ووژني.
ولې؟
خو دا یوه چې یو بل ته تومک ورکړه نو هغه ته وړوکی ښکاره شو، او د څه وخت دوړو وروسته د تیرولو هڅه یې وکړه نو تومک غټ و او په ستونه کې بند شو. بیا یې ژر روغتون ته یووړ او د تومک هډوکی له ستونې راوویست، او له همدې امله د سیمینار جوړولو مشر امر وکړ چې له دې وروسته دې هغه غوښه وانخیستل شي چې تومک پکې وي.
نو په پای کې څه وشول؟
په پای کې یو لنډ پرېکړه لیک ولوستل شو چې پکې ویل شوي وو سیمینار په ډېرو ګټورو موضوعاتو له هر اړخیزو بحثونو وروسته دې نتیجې ته ورسېده چې دغه ډول سیمینارونه د هېواد د ترقۍ او سوکالۍ لپاره ډېر ارزښتمن او ضروري دي، چې په هر میاشت کې باید یو یا دوه ځلې جوړ شي. په ځان مایان د ګوړې اچار سیمیناري خبریال.
Oh, my God. غبرګ شیرم واوري.
کوچه سندونه او چرایان جهیل، کوچه سندونه او چرایان جهیل، ټیکسیان ورکه پکې او میلی بس لکفیل تری راوتلخ کاری، کوچه سندونه او چرایان جهیل، ټیکسیان ورکه پکې او میلی بس لکفیل تری راوتلخ کاری. دغه زمونږ پایتخت په بارانی ورځو کې، دغه زمونږ پایتخت په بارانی ورځو کې، تر غوږو غرق اوبو کې، په طوفاني ورځو کې بنگلادیش تری جوړ شي. دغه زمونږ پایتخت په بارانی ورځو کې، تر غوږو غرق اوبو کې، په طوفاني ورځو کې بنگلادیش تری جوړ شي. نه رئیسان پی خبر، نه معاونان کیسه کې، لا خاروالی والا تا دیخ خدمت تحفه کې، ستاین لیکونه میدالونه ورکی. نه رئیسان پی خبر، نه معاونان کیسه کې، لا خاروالی والا تا دیخ خدمت تحفه کې، ستاین لیکونه میدالونه ورکی. او دغه خار دای چارواکی خواران جان تبازی منگ تبازی را کهی تس چه یکس و فیسبوک تراشی تقدیرنامه پا دوزلی او دریزلی ور کهی. او دغه خار دای چارواکی خواران جان تبازی منگ تبازی را کهی تس چه یکس و فیسبوک تراشی تقدیرنامه پا دوزلی او دریزلی ور کهی. بس د شهرت وگی دی او د قدرت تگی دی، دا ډالر مست چارواکی، دا ډالر مست چارواکی.
دغه خبرونه ننګیار ناشنا برابر کړی و او برخه اخیستونکي وو برای افغانپور نقیب الله راوی، اوسه اکمت او مسکا مرادی. کلمو سر اڈی کی نیسی نو ده پوز بکسونو شمیره مو دادی. کابل 1401، کندهار 220، خوست 1، کندز 1 او جلال آباد 3.
This ساتون کے دے دے خاورے دے ساتون کے دے دے خاورے